درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونو ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه د مریض 1402 کال د حمل یوري یولسم او د 2014 میلادي کال د فبروري یو دیرشم ده. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې له د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، په قطر کې له میشتو افغانانو او قطري پانګوالو سره د ولسمشر کرزي د خبرو، د پاکستان په اړه د افغان چارواکو په وروستي دریځ، د سیاسي اپوزیسیون عکس العمل او ځینې نور مطالب لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي قطري پانګوالو ته په افغانستان کې د پانګونې بلنه ورکړه. افغان او نړیوالو ائتلافي ځواکونو په خوس ولایت کې د حقاني شبکې یو قومندان نیولی دی. او شمالي کوریا پرون وویل چې دا هیواد اوس له جنوبي کوریا سره د جګړې په حالت کې دی. د خبرونو تفصیل. تمده چه طالبانو تا در دفتر د پرانستلو پاره سلام مشوری او دوارخیزی مسئله د افغان ولسمشر او د قطر د امیر ترمنز د نننیو خبرو اترو د ایجنډا په سر کې وی. ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ په همدی هدف د قطر پایتخت دوحې ته ورسید. له ولسمشر کرزی پرون دوحې ته پر رسیدو د هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره کتنه وکړه او هغه یو هڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی قطري پانګوالو ته بلنه ورکړه چې په افغانستان کې له موجودو فرصتونو څخه استفاده وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له یو شمېر قطري پانګوونکو او دغه راز په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو سره جلا جلا وکتل. د ښاغلي کرزي د څرګندونو په اړه نور تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا خاصو ځواکونو پرون د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې خپل اډه افغان ځواکونو ته وسپارله. ولسمشر حامد کرزي په دې ولسوالۍ کې د ځانګړو امریکایي سرتیرو له چلند د خلکو د شکایتونو له اورېدو وروسته له دې سیمې څخه د ځانګړو امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفرد ویلي چې د افغان ځواکونو د ظرفیتونو له زیاتېدو سره به د میدان وردګ ولایت نورې سیمې هم افغان لوري ته وسپارل شي. افغان او نړیوالو ائتلافي ځواکونو په خوست ولایت کې د حقانی شبکې یو قومندان نیولی دی. ایصاف په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه قومندان د نیولو عملیات پرون د خوست په صبروی ولسوالۍ کې ترسره شول. افغان او نړیوالو ځواکونو د حقانی شبکې د نیول شوي قومندان نوم نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې هغه د سړک د غاړې د ماینونو پشتولو او نورو وسلوالو قومندانانو ته د وسلو په برابرولو کې لاس لري. شمالی کوریا پرون وویل چې دا هیواد اوس له جنوبي کوریا سره د جګړې په حالت کې دی. د شمالی کوریا دولتي خبري اژانس ویلي د دواړو کوریاګانو ترمنځ ټولې چارې به اوس پر همدې اساس پر مخ ځي. په دې اعلامیه کې چې د دولتي مقاماتو په حواله خبره شوې ویل شوي چې د کوریا د ټاپو وزمې پخوانی حالت چې نه پکې جګړه وه او نه یې سوله ییزه بڼه درلوده اوس پای ته رسېدلې. که څه هم چې د 1953 کال اوربند د دوړو کوریاګانو ترمنځ جګړې ته د پایتخت کې شوت، خو بیا هم له هغه وخت راهیسې دوړه هیوادونه له تخنیکی نظره په جګړه کې پاتې دي. د اردن نوی کابینه پرون د لومړي ځل لپاره د دې هیواد د پاچا عبدالال ثانی په مخ کې د لوړې مراسم په ځای کړل. د روانې اونۍ په سر کې د اردن پارلمان عبدالله انصور د نوي حکومت د صدراعظم په توګه وټاکه. له دې وړاندې انصور دوهمې دورې ته د پارلماني انتخاباتو د تلو پر مهال د سرپرست صدراعظم په توګه وظیفه درلوده. د اردن 19 کسیزه کابینه په تیرو څلورو لسیزو کې د دې هیواد تر ټولو وړه کابینه ګڼل شوې وه. د لیبیا په جنوبي صحرا کې پرون د پوز پر وی اډې شاوخوا یو نیم سل وسلوالو حمله وکړه چې له عملی دوه سرتیري مړه او درې نور ژوبل شول. د لیبیا د پوز ویوایند سعد العرفی وویل وسلوالو د سبها شار په 45 کیلومتری کې د پوز اډه په نښه کړې ده. د لیبیا کمزوری حکومت د پخوانی واکمن معمر قذافی له وشنی او د نوموړي د نظام له ړنګېدو دوه کاله وروسته هم د وسلوالو ډلو د کنټرول لپاره پراخي هڅې کوي.
سلامونه او سهار مو بخیر. د هم د افغانستان د هوا بجندنی د ملي دری معلوماتو سره سم د نن ورځې لپاره د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 15، اسمان زیزی وریز، کندهار د تودوخه لوړ درجه 25 چټیلس اسمان شین، هرات د تودوخه لوړ درجه 25 چټیوه اسمان به شین وي، مزار شریف د تودوخه لوړ درجه 40 چټیش پاک اسمان زایزوریس، او روسي برخه کې جلال آباد د تودوخه لوړ درجه 25 چټینه اسمان زایزوریس. لمالتیمو مننه.
ساعت و بچه او شپش دقیقی دی تسی آزادی رادیو پا کابل کندهار غزنی لشکرگا ترین کوت هرات مزار شریف جلال آباد اصر آباد خوص او گردیس که پا اف ام سل اشاریه پینزه سپا لا صفا و واضی عوریده شی. دا آزادی رادیو دا خبری مجله تر ونی مبجو پوری دوام داری. دا دی خبری مجله پا دوام که د افغانستان ولسمشر په قطر کې له طالبانو وغوښتل چې خپل هیواد ته ورشي. د امریکا خاصو پوځیانو په نرخ ولسوالۍ کې خپله اډه افغان ځواکونو ته وسپارله.
دوی د نرخ ولسوالۍ ټولې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارلې.
د دې اډې او بګرام سپارل د امریکا له لوري د ولسمشر کرزي د غوښتنو د منلو په معنا دي.
هغه غوښتنې چې حامد کرزي درلوده هغه غوښتنې تر اوسه پورې ترسره شوې نه دي.
ملي ائتلاف د پاکستان په وړاندې د کرزي د حکومت وروستی دریز همستایی او هم پرې انتقاد لري. د دې او ځینو نورو مطالبو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په څو لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدای شي. ساعت و بجې او و دقیقې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې قطر ته په دوه ورځني سفر تللی، پرون له یو شمېر قطري پانګوونکو په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو سره جلا جلا وکتل. د ولسمشر کرزی د ویندوی له لوري له یوې خپرې شوې خبر پاڼې سره سم حامد کرزی تېر ماښام د شیخ علي بن عبدالله ثانی په مشرۍ له یو شمېر قطری پانګونکو سره خبري وکړي. په دې کتنه کې چې د قطر د سوداګرۍ د خونو او د سوداګرو د اتحادیې او همدارس پانګونکو حاضر ول، په افغانستان کې د پانګونې د امکاناتو پر لارو چارو خبري وشوي. ولسمشر کرزی افغانستان د طبي سرچینو له نظره د نړۍ یو شتمن هیواد وبالا، ویل چې د قانونو د استخراج، کور جوړونې، د برېښنا، د انرژۍ، سیاحت او ګرځندوی، بانکداری، هوټلداری او نورو برخو کې د پانګونې لپاره ښه فرصتونه لري. ښاغلی کرزی وویل چې د افغانستان راتلونکی تضمین شوی، ځکه چې له امریکا او د چین، هند او روسیې په شان د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې خورا پراخې شوې دي. د وویل حاضر دمه چین د افغانستان د مسو تر ټولو په ستر کان کې $4.5 میلیارد او هند د وسپنې په استخراجولو کې $11 میلیارد پانګونه کوي. د قطري پانګونکو ته په افغانستان کې د پانګونې د بلنې په ترڅ کې وویل چې افغانان به یې هرکلی وکړي. ښاغلی کرزی پرون د قطر د سفر په لومړۍ ورځ په دغه هیواد کې له یو شمېر افغان سوداګرو او ځوانانو سره په کتنه کې ډاډ څرګند کړ چې افغانان به چې د سولې لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړې دي سوله ترلاسه کړي. ده ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره به هېڅ راز هڅه و نه سپموي. کرزی په عین حال کې وویل موږ د سولې غوښتونکي یو، خو باید د وروستۍ یوې لسیزې بریاوې، خپلواکي، ملي حاکمیت او د افغانستان عزت خوندي وي. د یو وار بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې خپلې خاورې ته ورشي او د پردیو له لاسه ځان خلاص کړي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
احساس ځواکونه وایي چې ائتلافي ځواکونو پرون د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال پروسه بشپړه کړه. دغه کار د ولسمشر حامد کرزی له حکم سره سم وشو چې ویلي وو د میدان وردګ له ولایته باید د امریکا ځانګړي ځواکونه ووسي. له بلې خوا د میدان وردګ چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونو د نرخ امنیت ورسپارلی دی او دا مهال د خپلو لخپلو اډو څخه د وټلو په حال کې دي. ولسمشر کرزی وروسته له هغه له میدان وردګ ولایت د امریکا د ځنګړو ځواکونو د وټلو امر وکړ چې پر دغو ځواکونو له خلکو سره د ناوړه چلنځینې اداوي وشوي. احمد زبیر ژمن د میدان وردګ د والی لویان اتاولا خوګیانی سره په دې موضوع غږیدلې.
دوی د نرخ په نشوالۍ ټول امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپاري، هلته ځانګړي افغان ځواکونه او همدارنګه د ملي اردو ځواکونه هلته په سیمه کښې ترده شوي دي. ټول امنیتي وازې د دوی په لاس کښې دي، ولې تر اوسه پورې په بشپړ ډول ځانګړي امنیتي ځواکونه له سیمې څخه تللي نه دي، او دوی د خپلو وسایلو د راټولولو په حال کښې دي، او تمه ده چې دوی نن ناوخته او یا هم سبا څه وخته پورې دوی د نرخ ولسوالۍ څخه به بشپړ ډول ووځي.
یعنې په نرخ ولسوالۍ کښې د دوی کومه خاصه پوځي اډه وه چې اوس یې هغه ده تخلیه کوي او که څنګه؟
بلې، همدغسې کومه پوځي اډه چې وه د دوی هغه چې اوس افغان امنیتي ځواکونه ځای ته ځېږي او خپلې امنیتي چارې هغوی کوي، دوی یوازې د تګ په حال کښې دي.
د میدان وردګ د والی ویاند عطاولا خوګیانی یو. افغان حکومت د باګرام زندان د سپارلو او د میدان وردګ ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه د خاصو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه امریکا د افغان ولسمشر کرزي غوښتنې پر ځای کړې. څه سبب شو چې واشنګټن یو په بل پسې د افغان ولسمشر غوښتنې ومنلې؟ رضوان مراد همدا مسله د سیاسي چارو له کارپوه وحید مجده سره مطرح کړې ده.
ولې په دې وروستیو کې د ولسمشر کرزي د توندو انتقادونو سره سره بیا هم متحده ایالات د ولسمشر کرزي غوښتنې یو په بل پسې مني؟ ستاسې په نظر د دې سبب څه دی؟
ګورې، اصلا هغه غوښتنې چې حامد کرزي درلودې هغه غوښتنې تر اوسه پورې ترسره شوي نه دي. حامد کرزي مثلا د باګرام زندان په باره کښې ویلي وو چې باید د دې زندان ټول اختیارات موږ ته وسپارل شي. اوس د قرارداد په بنیاد باندې چې په خپله حامد کرزي هغه امضا کړي دي، خو په متن یې دومره زیات معلوم نه کېږي چې خبر نه وو. دوی مجبور دي چې هغه بندیان چې د ده ورته بېګناه کسان وایي هغه کسان باید په زندان کښې وساتل شي. بله خبره د میدان وردګ و، دوی ویلي وو چې د میدان وردګ او د لوګر څخه باید سپیشل فورس قوتونه ووځي، خو یوازې د نرخ ولسوالۍ څخه دي او ډېر واړه ځای څخه دا قوتونه ایستل شوي دي، خو
د سیاسي چارو کارپو وحید مجدو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان اټکل کوي چې را روان میلادي کال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به هم د وسلوالو مخالفانو حملې روانې وي. خو هیله وښوده چې افغانستان سم لور ته پرمخ درومي وروسته له هغې چې جنرال جوزف دانفر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه ټاکل شوی. له ABC سره چې یو د امریکا یو تلویزیون ده، د لومړي ځل لپاره مرکه کړې. د صالح محمد صالح جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له ABC تلویزیون سره په خپله ځانګړې مرکه کې وویل، موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دغه ماموریت وګټو. ځینې شیان شته چې باید ترسره سي، د امنیتي مسؤلیتونو او بشپړ سیاسي انتقال. جنرال جوزف دانفورد په افغانستان کې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخابات د افغانستان لپاره فوق العاده پرمختګ وباله. دانفورد د افغان ځواکونو لخوا پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو مسلې ته هم اشاره کړې ده. د تیر میلادي کال په جریان کې په دغسې بریدونو کې لږ تر لږه 28 ایتلافي سرتیري وژل سوي دي. خو د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په خپله مرکه کې ویلي، دوی د افغان ځواکونو روزنه او استخباراتي ظرفیت زیات کړی. په دې احتیاطي پلان کې وسلول کسان هم شامل دي چې له افغان همکارانو سره د ایتلافي او امریکایي چارواکو په غونډو کې حاضر وي. د امریکا له ABC تلویزیون سره په خپله مرکه کې جنرال جوزف دانفورد را روان میلادي کال له افغانستانه د امریکا د جنګي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي وضعیت په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه. ویویل، افغان امنیتي ځواکونو له وړاندې د خپل هیواد په ساتنه کې مخکښ رول اخیستی او په ټولو هغو معیارونو برابر دي چې د اوباما ادارې ورته ټاکلې وه. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د افغانانو د بریالیتوب لپاره د امریکا او نړیوالې ټولنې تعهد اړین وباله چې دوی له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي. خو دا اندېښنه څرګنده کړې چې پر امریکایانو او نړیوال ملاتړ د افغانانو بې باوري به د سختریزو لپاره تر ټولو لویه وسله وي. جنرال دانفورد وویل، امریکا اټکل نه کوي چې روان کال به په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي، خو هدف دا دی چې یو داسې افغانستان تر شا پرېښوول سي چې سوله ییز وي او د سلا مشورې په برخه کې ملاتړ ته ادامه ورکړل سي.
د هم د دې خبري مجلې د مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا تمه ده چې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه سلا مشورې او دوه اړخیزې مسئلې د افغان ولسمشر او د قطر د امیر ترمنځ د نننیو خبرو اترو د ایجنډا په سر کې وي. د امریکا خاصو ځواکونو پروند میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې خپل اډه افغان ځواکونو ته وسپارله. افغان او نړیوالو ځواکونو په خوست ولایت کې د حقانی شبکې یو قومندان نیولی دی. ایصاف په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه قومندان د نیولو عملیات پرون د خوست په صبروی ولسوالیو کې ترسره شول. شمالي کوریا پرون ویل چې دا هیواد اوس له جنوبي کوریا سره د جګړې په حالت کې دی. د اردن نوی کابینې پرون د لومړي ځل لپاره د دې هیواد ته پاچا عبدالله السانی په مخ کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. او د لیبیا په جنوبی صحرا کې پرون د پوس پر وی اډې شاوخوا یو نیم سل وسلوالو حمله وکړه چې له عملی دوه سرتیری مړه او درې نور ژوبل شول. سات و بجاوش پالست دقیقې د دې خبرې مجلې په دوام کې د افغانستان د حکومت د ورستۍ څرګندونو چې د پاکستان په ارتباط کې کړي دي د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیشن د عکس العمل په باب راپور لرو، خو مخکې تر دې چې دا راپور وړاندې شي له جناقالي کوزي څخه ورو چې نړیوالو مطبوعاتو څلیکلي.
واشنگتن پوسټ ورسپارني پورسته غړن کې د باګرام زندان په اړه چې مسولیتونه افغان چارواکو ته سپارل شوی یو مقاله خبره کړي او په برخه کې لیکي چې څور ورځې وروسته له هغه چې باګرام زندان افغانانو ته سپارل شو د محکمې خونې له امریکایي ناظرانو، سلاکارانو او سرنوالانو څخه ډکوه. ورسپارني کې کله چې د افغانستان د دفاع د وزارت سرنوالانو پر روانې ونی کې د عبدالشکور په نامه بندي دوسیه په اړه چې د طالبانو قومندانو او له 2009 کال راهیسې په باګرام زندان کې بندي دي استدلال کاوه، نو شواهد د امریکایانو لخوا وړاندې کېدل. واشنگتن پوسټ زیاتوي افغان حکومت ته د باګرام زندان سپارل د جمهور رئیس کرزي لخوا د ملي حاکمیت د ډاډمن کولو یو سمبول و، خو کله چې ټول بندیان په رسمي ډول افغان چارواکو ته حواله شول د امریکا لپاره ډیره ګرانه ده چې د دوو کسانو د محاکمې لپاره یوازې د افغانستان په عدلي سیستم تکیه وکړي. د ورسپارنې په باور افغان چارواکي به هم د امریکایانو په څیر زیات شمېر بندیان د محکمې له حکم پرته په بند کې وساتي. ورسپارنې په پروګرام کې د بندیانو د محکمې د یو جګپوړ قاضي حیات الله خبره راخسته چې وای د ائتلافي ځواکونو له مالی مرستې پرته به دا محکمه دوام ونه کړي. افغان چارواکي حتی له یو ځایه بل ځای ته د بندیانو د لیږد توان هم نه لري. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي دا چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه بهرني عسکر وزي د روغتونونو او پوس په ګډون به زیات شمېر ارګانونه د امریکا له مالي ملاتړ پرته له سقوط سره مخامخ شي او د باګرام محکمې یوه بیلګه ده. انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز رسپانی د یو افغان ټبري امریکایي تباه په اړه یوه مقاله خپره کړې او سرلیک ورکړې هغه افغان چې امریکایي جنرالان روزي. ورسپارنی د عبدالله امینی په نامه افغان داستان راخسته چې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو لپاره د ترجمان او فرهنګي سلاکار په توګه په 2002 میلادي کال کې په افغانستان کې کار پیل کړ او وروسته د جګپوړو امریکایي جنرالانو په یو مهم سلاکار یا روزونکي بدل شو. فاینانشل ټایمز زیاتوي عبدالله امینی په 1983 کال کې امریکا ته مهاجر شوی و او یوازې $100 په جیب کې ول. د وروسته د نبراسکا ایالت په اوماها ښار کې یو رستوران پرانست او کاروبار یې ډیر ښه شو. د ده په مشتریانو کې د نبراسکا ایالت گورنر هم شامل و. امینی په 2002 کال کې په کندهار کې له امریکایي ځواکونو سره د ترجمان او فرهنګي سلاکار په توګه کار پیل کړ او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې مهمه ونډه اخیستې. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو په خواني عمومي قومندان جنرال جان ایلن امینی خپل روزونکی یا منټور باله. جنرال مکرستل د هغه په اړه لیکلی و ستاسو دوستي ماته دومره ارزښت لري چې زه یې ستاینه نشم کولی. فاینانشل ټایمز ورسپارنه زیاتوي عبدالله امینی شاوخوا د یوې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د امریکا په ماموریت کې د یو مهم لوبغاړي په توګه مطرح ده او له جګپوړو پوځي جنرالانو سره مرسته کوي چې په فرهنګي او کلتوري توپیرونو ځان پوه کړي او د هغو اشتباهګانو مخه ونیسي چې ناوړه عواقب لري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. نن یک شنبه د لسو بجو د خبرونې په دوهمه نیمه کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو. د ازادي رادیو تنس پروګرام د غوړې اچار هم د لسو بجو په خبرونه کې مه هیروئ. د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیشن ګوندونه د پاکستان په وړاندې د حکومت ورستۍ دریز د روسي دریز په اړه بیلابیل نظرونه لري، که څه هم د افغانستان ملي ائتلاف دغه دریز مناسب بولي، خو انتقاد کوي چې د حکومت دا ډول سیاستونه لنډمهاله وي او کوم ځای نه نیسي. خو په عین وخت کې د حق او عدالت ګوند په دې باور دی چې له پاکستان سره هر ډول شخړه به د سولې بهیر له ستونزو سره مخامخ کړي. د رحمت الله افغان راپور واوري.
د ملي ائتلاف ویان څه د اقاف فضل سنجرکای وایي، په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره حکومت ته پکار ده چې یو قوي دریز او پخه اراده ولري. ښاغلي سنچرکی ټینګار وکړ چې د پاکستان مجبوریتونه هم باید په پام کې ونیول سي.
دغه موقف ښه دی، خو په دې موقف کې شرط دا دی چې له یو عقلانه ملاتړ څخه برخمن سي، د پاکستانیانو مجبوریتونه هم درک سي، او دغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په جدي او واقعي خبرونو باندې بدل سي. داسې ونه سي چې دغه ډول موقف نور هم وزه خراب کړي او فضا به باور کړي.
خو ښاغلي سنچرکی د پاکستان مجبوریتونه په ګوته نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا د ملي ائتلاف غړې د هغه څه له امله پر افغان حکومت انتقادونه کول چې دوی د پاکستان په وړاندې د حکومت نرم دریز باله. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی ټینګار وکړ چې که چیرې پاکستان د سولې په برخه کې همکاري ته حاضر نه وي، نو افغانستان به د سولې په اړه بل لاره خپله کړي. هغه هم دا راځولي دي چې پاکستان د سولې د همکاري لپاره د نه منلو شرط وړاندې کړي چې له هند سره د افغانستان اړیکې شلول او له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدل هم پکې شامل دي. له بل لوري د حق او عدالت ګوند وایي چې له پاکستان سره د اړیکو خرابوالی د افغانستان د سولې په بهیر ناوړه اغیزه کوي. د دې ګوند د رهبری هیئت غړي آصف آشنا وایي،
د حق او عدالت ګوند په باور په دوستانه اړیکو کې چې د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې په بهیر کې مرسته کولی سي، هر ډول تاوتریخوالی د دې هیواد ثبات او سولې ته زیان رسوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ولسی جرګې د کورنی تفتیش او عدلیه او قضایی کمیسیونونو په ګډه غونډه کې چې پرون په ولسی جرګه کې وشو، د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون د لغوه کېدو وړاندیز وشو. د جرګې ځینو غړیو ویل د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون نور د دولت او خلکو په ګټه نه دی. د دې کمیسیون د لغوه کېدو او یا د پاتې کېدو پر موضوع د جرګې د غړیو لخوا اوږده بحثونه وشول، خو کومې نتیجې ته ونه رسیدل او مسله راتلونکي ته پاتې شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون وایي د دوی فعالیتونه شفاف او د مامورینو ګمارل پکې د آزاد رقابت لمخې تر سره کیږي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیناوروي.
د ولسی جرګې د کورنی تفتیش او عدلی او قضایی کمیسیونونو رئیسان په دې نظر دي چې د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو په کمیسیون کې اداري فساد لیوي نه بلې ته زیاتیږي او د فعالیت دوام نور د خلکو او دولت په ګټه نه دی. په ولسی جرګه کې د یاد کمیسیون د لغوه کېدو پر موضوع اوږده بحثونه وشول. ځینو ویل د دې کمیسیون رامنځته کېدل او لغوه کېدل د اساسي قانون د موادو لمخې د جمهور رئیس په صلاحیت کې دي، او ځینو استدلال کاوه چې ملي شورا قانوني حق لري چې د ځینو دولتي ادارو د لمنځه وړلو پریکړې وکړي. پر یاده موضوع د جرګې د غړو لخوا روانو بحثونو د جرګې ټول رسمي وخت ونیو، خو تر پای کومې نتیجې ته ونه رسیدل. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د کورنی تفتیش او عدلی او قضایی کمیسیونونه دی د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون د لغوه کېدو طرحه د جرګې لا تلزګونو کمیسیونونو سره شریکه او خپل وروستۍ ګډه پریکړه دی د راتلونکي چهارشنبه د ورځې عمومي غونډه ته وړاندې کړي. خو د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون چارواکي د ولسی جرګې د ځینو غړو انتقادونه ردوي او وایي چې فعالیتونه شفاف او د دولت د مامورینو ګمارل پکې د آزاد رقابت لمخې په عادلانه توګه ترسره کیږي.
خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره ډاډ ورکوي چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د دوی مرستې دوام وکړي. دا خبره په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وشي صندوق استازي د نوي کال لپاره د پوهنې له وزارت سره د تازه مرستې د تړون د لاسلیک کېدو په مهال وکړه. په دې هکله نور حال له جمیلې ظریف څخه واوري.
په افغانستان کې د یونیسف ادارې استازي پیټر کرولی د شنبه په ورځ د پوهنې له وزارت سره د دې ادارې د تازه مرستې د تړون د لاسلیک کولو په مهال وویل چې دوی د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره مرستو ته ژمن دي.
خلک له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرنیان له افغانستانه وزي ډېر اندېښنه لري او خلک له ما نه په دې برخه کې د یونیسف د ادارېس په هکله پوښتنه کوي، خو زه د یونیسف په استازیتوب وایم چې موږ به دلته یو او خپلو مرستو ته به دوام ورکوو.
په تیرو لسو کلونو کې د پوهنې په خاصه توګه ښوونځیو ته د نجونو د تګ په هکله د پرمختګونو هرکلی وکړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې د پوهنې په برخه کې هڅې نورې هم ډېرې شي. یونیسف په تیره څه باندې یوه لسیزه کې هم د افغان ماشومانو د ښوونځیو هغوی ته د څښاک اوبه برابرولو او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د افغان دولت تر ټولو لوړه نړیواله مرسته کوونکې اداره پاتې شوې. بلخوا د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک یونیسف سره د 9.5 میلیون ډالر په ارزښت د تړون لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دغه پیسې به د نویو ښوونځیو په جوړولو ولګول شي.
زموږ نننی ګام له یونیسف سره د 9.5 میلیون ډالر په ارزښت د کاري پلان لاسلیک کول دي چې د تعلیمي خدماتو ښه کولو او د ښځو د حقونو د مساواتو په هکله ده. 1.5 میلیونه یې سخت کال او پاتې 15.5 میلیونه ډالر یې د راتلونکي کال لپاره دي.
د پوهنې وزیر وایي چې له دې پیسو به د ټول هیواد په کچه د هغو 1500 ښوونځیو د کیفیت ښه کولو لپاره هم کار واخلي چې دا مهال فعالیت کوي.
نن د اتو بجو په خبرونه کې میکروفون ستاسو پروګرام نه لرو. نن به له خبرونو وروسته د افغان او پاکستانی دینی عالمانو مناظره واوري چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې وه.
د ژوند رنگونه
زما نوم رفیق ترخیل د لغمان دی ولایت اوسیدونکی. زه 2015 کال کې د مکتب نه خلاص شوم او داود خان په وخت کې د دولت وظیفه را په غاړه ده او تننه پورې په همدې کې تاویږم غوره تاویږم ګیریم پکې سپینې سوې تقریبا 50 کالو ته ورسېدلو او تننه پورې موږ داسې حکومت په دې دورو کې ولاکه لیدلی و لکه دا اوس راغلی. نن یو سړی راځي و دا پاکولتی نه خلاص شوی، پاکولتی نه ده خلاص شوی، په لحاظ د خدای تله پاکستان کې اسناد جوړ کړه په پیسو، دلته پیسې ورکړي اسناد یې ارزیابي کړ، راوړل زه پاکولتی یم، راوړل دلته کینول روزانه سي تاسو لري سي 2015 ساتي او 10 راځي به دي چوکي کین. دا یو خیانت او فساد دی د څونه لار جوړ کړل. یو سړی چې پاکستان مدرسې سنه داخلي 5000 کلداري الته ورکې هم پاکستان ته لار برابر کړل دي فساد اداري په حساب الته ورکې لغه جنې چې بیا دلته راځي ارزیابي کوي 5000 دلته ورکې. دا یو لک مګر چې د ستان کړی دی خو نو تجربه خو له موږ سره ده، کار خو موږ کړی ده، قسم په خدای چې دغه فساد اداري موږ نو خلکو ځان سره راوړي. خبره دې ډالر ورسوه په افغاني څو خبرې نه کوي، ډالر راکه ورځانه 200-300 داسې خبرې دي. زه به سړي سره په کم سترګو باندې کار کوم، 50 کاله ما دلته کار کړی، زه د خپله تجربه څنګه غته لاس کې ورکړم.
تاسو فکر کوئ آیا لوړې زده کړې مهمې ګڼې په یو دولتي پوست کې او که تجربه؟
خبره دا ده په کوم وخت کې د ظاهر شاه د داود په وخت کې د شپږم سم سړی به و، د دغه نن سبا د ماسټر نه سویه جیګه ده. دلیل یې دا ده چې دا نن سبا چې په افغانستان کې شخصي پوهنتونونه جوړ شوي دي ټول په پیسو روان دي. زه دلته کینم دفتر کې، قسم په خدای چې پیسې ولرم سبا ماته د ماسټر شاهنامه دلته رالیږل کېږي، زه به کرا په همدې چوکۍ ناست یم او که پیسې ونرم که پورې پیسه وي مو زه ورجانه وتلی یم دې جانه، زه به زه خپل کار به کوم.
یعنی تاسو له نظره چې تجربه په پیسو نه اخیستل کېږي خو نننی د لوړو زده کړو اسنادونه اخیستل کېږي؟
مکمل په پیسو اخیستل کېږي. په وجدان قسم کوم چې دغه هر پوهنتون چې ته په ګوته کړې چې دلته پر ځان اختلاس یا دا شان نسته چې زه له موږ نه پیسې راکړي سبا له موږ نه سند درته راوړم. دا خو رانی طرف روان ده، خو د آبادي طرف ته ولاکه روان، مکمل د نابودي خواته روان ده. قسم په خدای کې جوړ کې دا وطن په دې رقم باندې چې دوی دا په کوم پروګرام شروع کړی، قسم په خدای کې اختلاس ورو کې په قران کې په سات اداري ورو کې لفظ زیاتی ګور د مام سره خوړی چې داسې مې ګیره شروع کوم کوملار برابر شي ځان مور کوم او دې جن لار سم.
یعنی تاسو غواړئ دا وایي چې دا کوم بدلونونه چې اوس روان دي دا په ځای دي چې وطن آباد کورنوي؟
بالکل بالکل یو راځي. تحصیل درجه په صفر تر ورسول.
تاسو راتلونکي ته څه تصمیم لرئ؟ آیا همدلته به کار وکړئ که دیجنه ځئ؟
یاره ته باور پر وکړو که هېڅ تصمیم نه شي ابرومندانه اوس موږ ته دومره کړي وه دغه یو مهرباني د دولت کړې وای چې دغه موږ ته تقاعد ته سو کړي چې روزۍ په مخ هم زړي ګلونه چې موږ ته کور کې مې یو لاره پیدا شوې چې ولا دولت تقاعد کړم. اوس که ځې کالې کې کېنې اولې وظیفه ولې خوشي کړې؟ وظیفه خو مجبور چې خوشي کوم د تقاعد ته موږ سو کړي وه خلاص تللي به و چې ابرومندانه خدای په مړي به ور سره کړي چې ته پوس د وطن چې سره کړم جوړې او په چای جوړې.
له دې سره زموږ د لومړۍ خبري مجله پای ته ورسېده.